دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ يم. هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
مشیرون به د مشال د خبرونو سرټکی. د پنجاب صوبی پولیس وایي 13 ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن جوبل شوی. د جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنیو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلنی بجټ کې د ړنګو شو کورونو لپاره پیسې مختص کړي. امریکا وایي د تایوان په تنګی کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژور اندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبی پولیس وایي 13 ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن جوبل شوی. د پولیس چارواکو لخوا د مې پر 15 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سرګودي ضلع په مجاهد کالونۍ کې مذهبي مطبوعاتو ته د سپکاوي په تور ځایي خلکو په یوې عیسوي کورنۍ برید کړی او تورن کس یې وهلی. پولیس زیاتوي چې مظاهرچیانو د دغه عیسوي کورنۍ ملکیتي د بوټانو کارخانه ته هم اور اچولی. د پنجاب اعلی وزیری مریم نواز شریف د پیښې نوټس اخیستی. د جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شو کورنیو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلنی بجټ کې د رنګو شو کورونو لپاره پیسې مختص کړي. د مئی پر 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بر جنوبی وزیرستان د بدر سیمې یو ولسی مشر ملک اسمت الله وویل چې په 2000 میلادي کال کې د دوی کورونه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي، خو تر دې دمه ورته تاوانونه نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د جنوبی وزیرستان خلک د دغو ړنګو شو کورونو معاوضې غواړي. دوی په دې لړ کې څو ځل مظاهرې هم کړي دي. ځایي انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې ځینو کورنیو ته پیسې ورکړل شوي او پاتو هغو ته یې وخت ورکړی. کله چې دوی ته د صوبې یا وفاقي حکومت پیسې ورشي نو ور به یې کړي. د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون د استادانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د پوهنتونونو وایس چانسلران وټاکي. د مئی پر 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې جنرال سکرتر ډاکټر صادق علي وویل چې له کلونو راهیسې د پښتونخوا پوهنتونونه د مستقل مشرانو د نشتوالي له امله د سختو مسلو سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د صوبې نوې ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ته د مئی پر 21 د صوبې د 15 پوهنتونونو د مستقل وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره لیک استولی. تر دا مهال صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د سکرو د قانونو مالکان وایي له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلواله ډله بلوس لیبریشن آرمي ورڅخه په زوره باج یا قلنګ اخلي. د دوی په وینا که قلنګ ورنکړي نو هغه وسلواله ډله ورته مالي او ځاني زیانونه رسوي. په کوټه او هرنۍ کې له 1980 زیږیز کاله د سکرو کاروبار لرونکی نواب خان دومړ وایي له دوی سره بل لار نشته، یا به دا کاروبار پرېږدي او یا به د بیلې په نامه ډلې ته بتا ورکوي. د بلوچستان لیبریشن آرمي وسلوالې ډلې د دریز معلومولو لپاره مو ورسره پر ایمیل د رابطې هڅه وکړه، خو پر یوه اونۍ تیرېدو وروسته مو لا هم له هغې خوا څه ځواب ترلاسه نه کړ. البته مشال ریډیو بلوچستان لیبریشن آرمي ته منسوب هغه غږیز پیغامونه هم ترلاسه کړي چې د یادې ډلې د غړو لخوا د کویلې قانونو مالکانو ته د بتې لپاره لیږل شوي دي. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت کچا څه کم 70% ته لوړه شوې. د مئی په 23 اسلام آباد میشتې سړینیز ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په خبر کړي راپور کې ویلي چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بېوزلۍ کچا له 8.6 څخه یو کم 70.5 ته لوړه شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د ښاري سیمو پرتله په کلیوالو سیمو کې د غربت کچه لوړه ثبت شوې ده. د دوی په وینا په کلیوالو سیمو کې د بېوزلۍ کچا 55% او په ښاري سیمو کې 12% ده. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د افغان طالبانو چارواکو تایید کړی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو 14 کسانو ته مرګ ژوبله رسولې. دا سیلونه تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. باختر اجانس چې طالبان یې کنټرولوي نن په فاریاب کې د سیلونو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې خپرې کړې دي. روسي خبردار چې امریکا وایي د تایوان په تنګي کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژور اندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. د مئی پر 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د نظامي پارونې لپاره د عذر په توګه د عادي معمول او د جمهوري لیکت کارول په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي خطر لري او دا به هغه اوږدمهاله نورمونه له منځه وړي چې د لسیزو راهیسې د تایوان په تنګي کې صلح او ثبات ساتلی دی. یاد وزارت دا بیان وروسته له هغې خپور کړ چې چین د تایوان په شاوخوا کې دوه ورځني جنگي تمرینونه پای ته ورسول چې پکې د بمبار کښتو او بیړیو کې د کیناستو مشکونه هم شامل وو. چین چې په تایوان په جمهوري چوکاټ کې د خپلې خاورې په توګه د حکومت کولو دعوه کوي تمرینونه یې درې ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې لای چینګ د تایوان ولسمشر شو. چینګ هغه کس دی چې بیجنګ یې یو بیلتون غوښتونکی بولي. د مشال د خبرونو پای.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. کا د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورتونه به اوري. د بلوچستان په دوکۍ کې د کویلي قانونو مالکان وای اف سی ځواک ته پیسې ورکوي خو هغوی امنیت نه ساتي.
د دې زمواري دا یو ښه دلته پر اجانو د دې کونې را باس دلته یو هرنګانه خرابې د دې سمې بل دا کونه سي ته پنجاب تر بارډر کور کې دوی زمواري.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي کلونه وسو خو حکومت یې لا هم د نړیدلو کورونو تاوان نه ورکوي. یو تازه چیرنیز ریپورت وایي چې په پاکستان کې د غربت کچا نږدې 40% ته رسیدلې ده.
آبادی د پاکستان چې د نوو په بره روانه ده او د آبادی مطابق چې کوم وسایل پکار دي هغه وسایلو کې اضافه نه کیږي. نوې کارخانه نه لويږي، نوې د روزګار مواقع نه پیدا کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د کویلي د قانونو مالکان وایي چې دوی له کلونو راهیسې بلوڅ وسلوالو ته د بتی پر ورکولو مجبور دي. د دوی په وینا دوی د امنیت ساتلو لپاره د اف سی ځواک ته پیسې ورکوي خو هغوی امنیت نه ساتي. اوس پوښتنه دا ده چې دا د کویلي قانونو مالکان اف سی ځواک ته څومره پیسې ورکوي او د هغوی په بدل کې ذمواري څه ده او اف سی ځواک په دې اړه څه وایي. د حکومتي چارواکو دریځ څه دی په دې اړه ریپورت له لنډي د مې وروسته.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې د کویلي کاروباریان وای اف سی ځواک هر میاشت له دوی څخه د امنیت ساتنې په نامه په لکونو روپۍ وړي خو امنیت یې نه ساتي. د کویلي قانونو د مالکانو د اتحادیې ځایي مشر سردار اکبر ناصر مشال راډیو ته وویل دوی اف سی ځواک ته دا پیسې پر دې ورکوي چې له دوکۍ څخه به د پنجاب تر پولې په کویله د بار لاریو ساتنه کوي خو د ده په وینا هم اف سی ځواک پیسې ورڅخه وړي او هم یې پر لاریو او مزدورانو بریدونه روان دي.
موږ پر ټن 230 روپۍ ورکوو. موږ وایي تر روډ پروټکشن کوه د ګاډیانې تر بواچې ځای به هغه وایي موږ کوشش کوو. دا خو دغه خلک دي ګوریلا چنګ کوي اوس په یو غار کې پټ کړي یوه ورځ را ووځي واردات وکړي بیا ولاړ. نو اوس که دوی د ښکاره کورونه وایي دغه وایي دوی به دغه وایي جهاز په ذریعه یا د هلیکاپټر په ذریعه بیا دغه کړې وایي.
سردار اکبر ناصر زیاته کړه چې د اف سی ځواک دلیل دوی ته د منلو وړ نه دی او دوی په بیا بیا ورته ویلي چې تحفظ ورکول د اف سی ذمہواری ده. د کویلی کاروبار کوونکی نواب خان دومړ مشال راډیو ته ویل دوی په 2010 کال کې د دوکۍ ضلع لپاره له اف سی سره تړون کړی و چې په 2020 کال کې پای ته رسیدلی و. خو د ده په وینا له هغه وروسته ورسره د ټولې صوبې لپاره سوی خو دوی تر اوسه په دې نه دي پو چې اف سی ځواک دوی ته څه تحفظ ورکوي.
تقریبا د میاشتې اندازه 5 کروڑ روپۍ جوړه شي. د دوی ذمہواری دا ده یو ښه دلته جانو د دېغ چې کونې راباسو دلته یو هر رنګالات چې خرابېدل دوی بېسمیي. بل دا کونه چې تر پنجاب تر بارډر پورې دوی ذمہواری.
د کویلی د قانونو مالکانو د دې مسلې تر راپورته کېدو وروسته د حل لارې موندلو لپاره یو شمیر قبایلي جرګې او له امنیتي چارواکو سره ناستې هم کړې دي. ځایي قبایلي مشر سردار معصوم ترین مشال رډیو ته وویل امنیتي چارواکي دوی ته وایي چې دوی دې د کام په حیث له بلوڅانو سره خبرې وکړي چې خپل خلک د پښتنو پر خاوره له داسې کړنو منع کړي.
مسلمان فورسز ایجنسیان د غوایي سي مشکو سي کمز مش موارد هغه خو مش پر کو خو تا سم د قبایلیت په ستا باندې سي کم د پښتونوالي یو منجلس په هغه طریقې تاسو خپل منجلس روان کړي. د بلوچ له مشرانو دا خبره وکړي. د علاقې سرداران مشران دا خبره وکړي چې وروره دا وطن خو زما دی د پښتانه وطن دی ته دلته دا انټرفیر څه کوي دا ستا تنظیم دی یا ستا خلک دی دغه څه دا هغه کوي.
د دې سیمې د قومي اسمبلی غړي او د مسلم لیگ نون مرکزی مخکښ سردار یعقوب ناصر مشال رډی ته ویل چې دوی ځایی امنیتي چارواکو ته ویلي چې د کویلی د کاروباریانو په تحفظ کولو کې خپلې ذمہواری پوره کړي.
دا اف سی افسران سره هم موږ خیر سره دا مجلس وکړو دا خلک دا غواړي چې دا تاسو په دې کې لږ مهرباني وکړئ لږ زیات دلچسپي واخلئ او دا معامله ختم شي په دا کنټرول شي. نو دوی هم انشاءالله وعده را سره کړې ده او په مخ هم کوشش کوو چې موږ آی جی اف سی سره په کوټه کې ملاو شو یو څو مشران او دغسې بیا وسیرو کور کمانډر سره خبره وکړو.
د بلوچستان های کورټ وکیل اډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رډی ته ویل د کویلی کاروباریانو په لومړی سر کې تیروتنه کړې و چې اف سی ځواک ته یا د پیسو پر ورکولو هوکړه کړې و. د د په وینا اف سی ځواک چې په بلوچستان کې د کویلی له کاروباریانو کومې پیسې اخلي د هغه د پاکستان په عین کې هیڅ گنجائش نشته.
ولې سې موږ په عین کې دا لیکول سوي دي بنیادي حقوق سي کوم چپټر ده په هغه کې د ژوند سکیورټي د ځان سکیورټي او د مالو د جایداد سکیورټي د داسې مواري عیني تور باندې په ریاست باندې شول سوي ده. چونکې دوی هغه دي خپلې تنخواوې اخلي دوی خپل فاقي بجټ منظوریږي په هغه بجټ کې دوی خپل ټوله اکسپنسز هم ته انکلود دي. نو دا پی سي سي دي دا د اف سي پرایویټلي د دوی د خلکو یا د دوی د افسرانو چې پوته روان دي په قانون کې د دې ګنجایش نشته.
په دې اړه مو د اف سی ځواک له ویاند کرنل عبدالوهاب سره خبرې وکړې خو هغوی پر دې موضوع له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د قانونو د مالکانو پر رضامندۍ یو تړون سوی و او اف سی ته پیسې ورکول کېده د ده په وینا نه قانونه کار نه دی.
مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ مائن اونرز نے لی ہے
جب حکم زائے کہ ہم دا قانون و مالکانو دا امنیت لپارا زواکونا اخص دی حالتا دا حکومت پا کچا او دا قانون و دا مالکانو پا رازا مندی ترون شوی دی دا حقا ترون مطابق چې دا امنیت لپارا کمی اضافی اقدامات کی گی دا دا حقی پا مد کی دا پیسی ورکبل کی گی او دا سا نا قانون کار ندی میرے
خالی ادائیگی ہو رہی ہے کوئی ایسی غیر قانونی ادائیگی نہیں ہے.
په پاکستان کې د ماینز اینڈ منرلز اسوسییشن جنرل سیکرټری فتح شاه عارف مشال راډیو ته وویل په دوکې کې راپورته شوی مسلې د کویلی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی.
بولان ضلع کې د مچزه او د کوټیزه ارنای او د دوکېسه د دې ځای ډیلی پروډکشن چې دی یا د دوکې تر ستونزې مخکې ایوریج 2,000-2,500 ټنه کویله چې ده هغه مارکیټ ته کله چې کله دا د کوم شتون زره لمنسته او هغه اوس ایوریج 8,500 ټنه د ورځې کویله زی پاکستانی مارکیټ.
د کویلی له کاروبار سره په مجموعي توګه د لسګو نظر خلګو روزګار تړلې دي. د قانون مالکان وای له کله چې امنیتي اندیشنې راپورته سوي دي مزدوران دې تزړه نشکوي چې په لری پرتو غرنوي سیمو کې د قانون ته ورسي او کویله راوباسي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوړیاس د خبر پښتونخوا حکومت راتلونکي مالي کال لپاره صوبایي بجټ د مئی پر څلور وشتمه وړاندې کړ. د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د سل ارب روپیو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبي ټول اخراجات 1450 ارب دی، خو آمدنی 1450 ارب دی. په دې بجټ کې د صحت څنګه لپاره 202 ارب روپی بیل کړل شوی دی. اوس پښتنه ده چې دا پیسې به پر کوم پروژو لګیږي او له دې سره ټاکلي اهداف ترلاسه کول څومره ممکن دي؟ په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سری رښتما د مالی کال سری رښتم 15م بجټ پیش کړ چې پکې د صحت اسانتیاي ورکول لپاره 202 ارب روپۍ اخودي دي چې د تیر کال په نسبت 10% سیوا دي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا حکومت سخت کال د ایئر ایمبولنس سرویس شروع کولو او په جنوبی ضلعو کې د انسټیټیوټ آف کارډیالوجي سیټلایټ مرکزونه یا واړه هسپتالونه د جوړولو فیصله کړې.
چونکی زمونږ د صوبه چې کومه ترخ غنی نه ځپلې شوې ده او ډېرې د سیمې دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي، نو په هغه کې د خلکو د ژوند بچ کولو لپاره ایئر ایمبولنس چې کوم دی دا لازمي و. دا زموږ د هیلت منستر چې کله راغلی ده د اعلان هم کړی دی. دغه شان د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې کوم په ریجن لیول باندې سیټلایټ مرکزونه به جوړیږي، ځکه چې د زړه چې کوم مریضان وي په هغوی کې دومره ټایم نه وي، هغوی ته چې کلم د زړه دوره رش شي چې هغه څومره نږدې هسپتال ته تاسو ورلی شي، نو هغومره هغه ګټور ثابتېږي. نو موږ وایو چې په ریجنس کې دغه هسپتالونو کې دا سہولتونه چې کوم دی نو ترلاسه کړی شي. موږ کوشش کوو چې په صحت کارت کې دا ځل موږ ریزرو فنډ هم کې د کومې لاندې چې به ترانسپلانټ کېږي او د ګردو چې کوم مریضان دي چې راغوي چې کوم ډایلیسس دي چې هغه کې هغه ته پیسې نه ختمیږي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سرکاري هسپتالونو کې د مفتو دوایانو په کمی د کابو موندلو لپاره د مالی کال 2023-24 په بجټ 11 ارب او د صحت کارت پلس لپاره 38 ارب روپۍ نه سیوا پیسې ایښودي دي. پېښور کې خبريال غلام دستګیر مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په بجټ کې صرف 8% خپل او باقي بجټ به له وفاق اخلي. د کومې چې معلومه نه ده چې د خیبر پختونخوا حصہ څومره ده.
زموږ په ملک کې یو روایت دی چې پهل وفاقي حکومت خپل بجټ پیش کړي او دا غي پرانا کې صوبایي حکومتونه چې دی غي خپل بجټ پیش کړي. خو دې زله دا یو غیر روایتي غوند کار وشو چې د پښتونخوا حکومت چې دی هغه د وفاق نور مخ کې شو او دې پهل بجټ پیش کو. کې خو د وفاق بجټ چې راشي پاغي کې بقتل پکاري چې آیا وفاق هم د دې عمره کم چې دی ویلې دي دا پیسې پاغه بجټ کې دی د پاره مختص کوي او کنه. خو زبا عرض دا وکما چې هغه پورې دا ټول منسوبې چې دی دا غي هیڅ پتن لګي تر کومه پورې چې دی ته د فیډرل حکومت د طرف نه د محصولاتو کلیر دغه را نشي چې هغه ورله سمره پیسې ورکي.
د خیبر پختونخوا د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت په قبایلی ضلعو کې د صحت اسانتیاي ورکول لپاره 9000 روپۍ اخودي. خبريال لحاظ علي وای چې په قبایلی ضلعو کې د 13-15 کلونو راسي د صحت زیاتره پروژې ندي مکمل کړي شوی.
اوس د ADP او AIP د دوانو ترقیتی فند چې کله موږ ګورو دا تقریبا 1.5 ارب روپۍ دي چې په دې د سوري لاندې په قبایلی ضلعو کې په لوی شمیر باندې هلته بیسک هیلت یونټ او هغه سولرایزیشن او هلته د دوایانو او هلته د کمی عملی او د کمی چې کوم مشینری د هغې د پوره کولو کوشش وکړي. خو زنه ګورم دا چې دا 9 ارب روپۍ به په قبایلی علاقو له ورکړل شي. دیو کې په بجټ کې دا مختص شوی دی او په دې بجټ کې د دې نیمه یعنی زموږ چې د سلور نه ول 15 ارب روپو پورې هم خرج شوی، نو په قبایلی علاقو د صحت په بنیادی مراکزو کې به په لوی کچ باندې التکار شي. د حکومت دا داوا ده چې په دې روان کال کې به دوی شپږ سل وغداسې منسوبې دي چې هغه به دوی په خیبر پختونخوا کې مکمل کی. په کوم کې چې د وو تعلق نیغ په نیغه د قبایلی علاقو سره دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سل رښتما د 1500 ارب روپو بجټ پیش کړ. د خزاني صوبایي وزیر آفتاب عالم د مې په سل رښتما د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا سل ارب روپۍ اضافي بجټ دی چې پکې 1500 ارب روپۍ به له وفاقه اغستې شي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. سم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. د پاکستان پاوز په 2009 کال کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړیو. د دې عملیاتو لکبله په پراخ کچه کورونه ړنګ شوي. د دې سیمو خلک وایي چې 14 کاله تیر شوي خو لا هم حکومت دوی ته په پوره توګه تاوان نه دی ورکړی. دوی غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې د دوی لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت لا د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ نه دی وړاندې کړی. اشتیاق مسید نور حال رکھے.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه په وفاقي بجټ کښې د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه کوي. په دغه براکښې د بدر سیمې یوه اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل:
آرمی پترو بندے ٹوکن میں لاش والے سروے نہ دبال شوی جو لاکھ نظر آئے پتاک 60,000 سروے لیا دے ویسا پرا و دا خلق تا نبی ملاو شوی و سبایی بجٹ پیش و فاکی بجٹ چکیم دے دا تا دانا بات پیش کوی میز اکوماتا دا پیل کوی چه دا خلق تا دا زیتی دا سروے ورکو دا در غریب خلق تا دے دغ دے ملے دے جوڑا ولد پیس طریقہ نشتا دغ اس کا انتظار دی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ولسی جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت یې په 2009 کال پوځي عملیات کښې د خلکې کورونه ړنګ کړي دي او د دغې ړنګ کړې شوي کورونو معاوضې یې خلکې ته ورسولی نه دي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل: د ولسی جرګې مشر جاوید ماسی دا هم وویل چې د راتلونکي میاشت د جون په 14 و په اسلام آباد نیشنل پریس کلب کښې و د حکومت نه د سویلی وزیرستان ړنګ کړې شوي کورونو معاوضې غوښتنې سره د قبایلي ضلعو حقوق غوښتنې د پوره و د ټولې قبایلي ضلعو مشورونه یوه لویه جرګه و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا گورنر اعلی وزیر ته لیک استولی او ورته ویل دي چې د صوبې د پوهنتونونو د ستونزو د هواري لپاره ورسره په ګډه کار کول غواړي. دا به داسې حال کې ده چې د صوبې ګڼ شمېر پوهنتونونه دا وخت نه یوازې وایس چانسلران نه لري بلکې په ډیرو کې مالی ستونزې هم دي. د مشال ریډي خبریال شاهین بنیرای به دې رپورټ لري.
گورنر فیصل کریم کنڈی د مې په 22 وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې ویلي چې د 25 سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو په ټاکلو کې اوږدمهاله ځنډ انتظامی او مالی ننګونې رامنځته کړې دي او د زده کوونکو مستقبل یې د ګواښ سره مخ کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور د انجینیرنګ پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې نگران حکومت د وایس چانسلرانو د تقرری او پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه خو د کمیټې سپارښتنې لا نه دي عملي شوې او په دغه اړه په سپریم کورټ کې یوه مقدمه هم روانه ده. نوموړي نور وویل:
دا تلسم ترمیم نپس دا جامعاتو زکم دے پکار دے دا صوبو تارا غلے وے خو آغا خود تاستا پتا شتا چا آغا دا تلسم ترمیم پاس شوے دے خو آغا امپلیمنٹ شوے ندے ناگی کے دیرے دسی منسٹریانی دی چا آغا اسم پو فیڈرل کم چلی پو صوبہ کم چلی دا تعلیم و دا عالی تعلیم زکم دے دا سپیشلی جامعات دا تر لسو کالونا یولس کالونا دا دا والی وارس نشتا فیڈرل وئی مونگ در تو فنڈ درکو صوبہ وئی مونگ تو سپری قانون کی سنشت سے مونگ درکو تاسو پخپلا گٹے نہ جیسے فنڈنگ سورس تھا نہ امریکی ہوں گٹے گٹے کارخانے تھا مونگ یو اگر دے تو معشومان فیس فیس کو ڈیر زیادہ خود جامعہ تو اسٹوڈنٹان ڈیر کمرازی
په پوهنتون کې د وایس چانسلرانو د نه مقررولو او مالی پانګو د نشتوالي له کبله کې یو خوا انتظامی مسلې پیچلې شوې دي، نو بل خوا په زده کوونکو د فیسونو بوج هم زیات شوې دي. په ګومل پوهنتون کې د زده کوونکو د اکشن کمیټې یو مشر نعمت وزیر وایي چې په پوهنتون کې سیاسي مداخلت د پانګو نشتوالي او ډیرو فیسونو د سیمې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ کړي دي.
ګومل یونیورسټي په موجوده حال کې فاینانس لول ډیره کمزورې ده، خاص کر چې د غریب ملازمین دي هغه ته تنخواه منخواه دغه نه ملاویږي. کنه سیاسی مداخلت بالکل دا غټ اثر په چولای دا چې حال تا دا اوس کیر ټیکر ګورنمنټ چې کومو په دغه ټایم چې تقریبا 809 کسان برتی کړی دی دا یونیورسټي کې، نو راغه کسان په یونیورسټي باندې غټ بوج راغی. ولې چې یونیورسټي خو دومره فنډ نه وي، دومره پیسې نه ورته ملاویږي، نور دا غټه ایشو ده. درې ډیپارټمنټونه چې هغه کې فیسونه ډېر چک دي، لکه فارمیسی شولا، ڈی وی ایم شو، اولا شولا، دا غنور ډیپارټمنټونه چې څومره فیسونه دي دا غنور یونیورسټي باندې بد کم دي.
د کال 2012 لپاره د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د قانون تر مخه د نوي وایس چانسلر د انتخاب پروسه باید د موجوده وایس چانسلر د دورې ختمېدو شپږ میاشتې مخکې پیل شي. پوهنتونونو کې د وایس چانسلرانو په تقرر کې د اوږدې مودې د ځنډ مسله په دې وروستیو کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرې د سپریم کورټ یو بینچ هم راپورته کړې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان اپریدی وویل چې د ستونزې د هواري لپاره یو ټاسک فورس ته کار حواله کړی دی.
فائنانشل ایشوز په دې باندې کې راځي په کلیار کې موږ نور دې سيزونه هم واچو چې دا هم زه راوړی او هغه ته موږ ټایم ورکړل دا یو میاشت ټایم کوم میاشت کې دا هم تر خپل فرشات راځي چې موږ ته روټ کاج هم خري او هم تر اور نه هم راکی چې دا یو ځان نه کې مسجد څه وی او دا سر څه نه دی تر څه کې څنګه شي راتول پلان با ان شاء الله دا تاسو کول تر ولي او دي کی خه مستند او بهترین اکیډمي شامل نه
د استادانو د اتحادیو او چارواکو په وینا د ابتاباد د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون د ډیر اسماعیل خان ګومل پوهنتون د کرک خوشحال خان خټک پوهنتون د ډیر اسماعیل خان زری پوهنتون هزاره پوهنتون د سوابه د خزو پوهنتون د مردان د انجینری پوهنتون او د لکی مروت پوهنتون د تیر یو کال راهیسې بغیر له مستقل وایس چانسلرانو روان دي. همداراز د مردان عبدالولی خان پوهنتون د چارسده باچا خان پوهنتون د نوخار د ټکنالوژي پوهنتون د کوهارد د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون پېښور پوهنتون د بنو د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون او د پېښور د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون د تیرو سلورو میاشتو او د دره ادمخیل فاټا پوهنتون د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د بونیر پوهنتون او د چترال پوهنتون د تیرو دوو میاشتو راهیسې له مستقل وایس چانسلرانو پرته کار کوي. د دې سره سم په سوات کې نوې جوړ شوې زری پوهنتون، د انجینیرینګ او اپلایډ ساينسز پوهنتون، شانګله پوهنتون او د ویټرنری او انیمل ساينسز پوهنتونونه باقاعده وایس چانسلران نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه اورو.
د
پنجاب صوبی پولیس وایي تېره ورځ په سرګوده کې د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجنو خلکو په وهلو سره یو تن ژوبل شوی دی. د پولیس چارواکو لخوا د مئی پر 15مه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سرګودي ضلع په مجاهد کالونۍ کې مذهبي مطبوعاتو ته د سپکاوي په تور ځایي خلکو په یوه عیسوي کورنۍ برید کړی او تورن کس یې وهلی. پولیس زیاتوي چې مظاهره چیانو د دغه عیسوي کورنۍ ملکیتي د بوټانو کارخانې ته اور هم اچولی. د دغه صوبي اعلی چارواکو د دې پیښې نوټس اخیستی. د جنوبي وزیرستان د پوځي عملیاتو نه متاثره شوو کورنو له وفاقي حکومت غوښتي چې په کلني بجټ کې دي د ړنګو شوو کورنو لپاره پیسې مختص کړي. د پېښور د انجینیرینګ پوهنتون د استادانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د پوهنتونونو وایس چانسلران وټاکي. د مئی پر 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې جنرل سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې له کلونو راهیسې د پښتونخوا پوهنتونونه د مستقل مشرانو د نشتوالي له امله د سختو مسلو سره مخ دي. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د سکرو د قانون مالکان وایي له پاکستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکي وسلواله ډله بلوچ لیبریشن آرمي ورڅخه په زور باج یا کلنګ اخلي. د دوی په وینا که کلنګ ورنه کړي نو هغه وسلواله ډله ورته مالي او ځاني زیانونه رسوي. د بلوچستان لیبریشن آرمي په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت کچا کم 70% ته لوړه شوې. د طالبانو د چارواکو لخوا تایید شوی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو 14 کسانو ته مرګ جوړ در رسولي. دا سیلونو تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. امریکا وایي د تایوان په تنګي کې د چین د پوځي مشکونو په اړه ژوراندېښنه لري او په کلکه یې غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. انګلستان له پاکستانه دویمه شله ورځ سیالي وګټله.
د خبرو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې مجید بابر وړاندې کاوه. سم د نورو ریپورټونو پر لور د اسرایل یو چارواکي پروند ویل چې حکومت یې هوډ لري چې د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان سویو خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په پیرس کې د امریکایي او اسرایلی چارواکو له خبرو وروسته د سرګندونې وکړي. په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي شهر رفح کې پوځي عملیات روانو. سالم محمد سالی نور حاله کوي.
د اسرایلی و چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه د اصلا کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرایلی چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرایلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرایل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسرایل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل سویو د خلاصون او په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکره وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پاوز وای ګمان کیږي لدی جملې ودرشي د ارغمل پر مهال مړسیوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15,903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
د شزو غنی افغانی فعالانی وای په افغانستان کې د شزو اونجونو حالت تر هغه څه خراب دی چې د ملګر ملتونو د شزو څانګې په خپل ریپورت کې ورته اشاره کړې ده. د فعالانو د ملګر ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لارې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې ده چې د شزو اونجونو په وړاندې د دوی دریز بدل سي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی په دې ریپورت کې.
د شزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شزو او نجونو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي.
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید په نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د شوزو یو بل فعال چې نه غوښتل نو می واخیستل سي او ژغې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبداسل کې د چې د ملګری ملتونو د شوزو څنګه په یو راپور کې چې پرونې پر خپل اکسپانه خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د شوزو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نهو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25% ده، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی وو. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې وه چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي، د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلي، ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. یو تازه څېړنیز ریپورت وایي چې په پاکستان کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بیوزلۍ کچا له 8.6 څخه یو کم 4.15 ته لوړه شوې ده. په دې ریپورت کې راغلي دي چې د شاري سیمو پرتلا په کلیوالو سیمو کې د غربت کچا لوړه شوې ده. د دوی په وینا په کلیوالو سیمو کې د بېوزلۍ کچه 55% ده او په شاري سیمو کې 10% ده. ریپورت لیکي چې په پاکستان کې په مجموعي توګه 25% خلک د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. نیاز علي د موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د غربت یا بیوزلۍ کچا ولې مخ په زیاتېدو ده؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي آبادی زیاتېږي، ګرانی زیاته شوې، خلک یې بیروزګاره شوې او ملک له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی.
آبادی د پاکستان چې دغه په بره روانه ده او د آبادی مطابق چې کوم وسایل پکار دي هغه وسایلو کې اضافه نه کیږي، نوې کارخانې نه لویږي، نوې د روزګار مواقع نه پیدا کیږي. حکومت خپل چې دغه هغه سره دومره د فنډس کمی دي، بیا گرانی دا معاشی صورتحال ډیر خنه دی. د حکومت د طرف نه داسې څه د ویلفر یا د روزګار د پاره څه منصوبې نشته. نو خلک خپل لګیا دي، خپل د روزګارونو ګوري، د ګرانی سره سهده پر مقابله کوشش کوي او ورسره بیروزګاری چې دی نو دا هغه اوس ډیره په تیزۍ سره بره روانه ده، خاص کر په کلو کې.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټس اکنامکس پیډ راپور دا هم ښایي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې دی، چې 80% وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي او وګړي د ژوند کولو بنیادی اسانتیاوې نه لري. د بلوچستان لسبیلې پوهنتون د اقتصادو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر خالد خان یوسفزئی د مای په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل بلوچستان کې 80% خلک په کلو کې ژوند کوي او هغوی د ژوند د بنیادی اسانتیاوې نه لا محروم دي.
داسې غربت چې هغه کې خلکو ته مواقع د صحت مواقع، د تعلیم مواقع او د ضرورتي زندگی پوره کولو مواقع ډېرې کمی. نو تاسو ته پته ده چې بلوچستان کې 80% یا 85% خلک په دهی علاقو کې اوسیږي. هلته کې هغه ته د سکول ته د تلو مواقع کمی دي، هلته کې هسپتالونه نشته، هلته کې د نور کم ضرورتي زندگی پوره کولو لپاره داسې فیسیلیټیز نشته.
د یادې ادارې د ریپورت تر مخه د خارې سیمو په پرتلا په کلیوالو سیمو کې د غربت کچا لوړه ثابته شوې ده. په یاد ریپورت کې ویل شوی چې په خیبر پختونخوا کې 80% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کولو ته مجبور دي، په سند صوبه کې 45% او په پنجاب کې 30% خلک د غربت سره مخامخ دي. په تیرو 15 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې بېوزلي ولې زیاته شوې، علتونه یې څه دي؟ په دې اړه په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر ډاکټر منظور علي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
په خیبر پختونخوا کې خصوصا په 13-15 کالو کې په غټو وجوهاتو کې خو یو خبره ده چې خیبر پختونخوا کې مسلسل بدامنی ده. د جنگ صورتحال، هر د جنگ صورتحال کې معاشي ترقی ډیره په دموي او د بار نه بار ملکونو نه یا د ملک د نورو ایسو نه خلک دلته سرمایه کاری له ناراضي غي یریږي. دا غي په وجه باندې د خلکو پر روزګار اثر پریوزي او د پیک سمدنه د هر یو کس په آمدنه کې کمی راشي. بل غټه وجه دلته سیاسي عدم استحکام دی چې هغه د معاشي ترقی لپاره ډیر مشکلات پیدا کوي. معاشي ترقی امن غواړي او یو واضح سیاسي پروګرام غواړي او یو مستحکم سیاسي حکومت غواړي چې هغه د بدقسمتۍ نه په خیبر پختونخوا کې د 13-15 کالو راهسې اوس هم موجود نه دی.
دا رپورت تر مخه چې په پاکستان کې 6.5% وګړي د ژوند کولو بنیادی معیار نه لري، 9.4% وګړي د زده کړو لپاره هیڅ اسانتیا او لاسرسی نه لري. دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تیر کال 2023 دسمبر میاشت کې نړیوال بینک په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې له 13 کالونو راهیسې غربت پر لپسې مخ په زیاتېدو دی. د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ تر مخه چې د پاکستان آبادی 4.45 کروڑ ده، 9.53 کروڑ خلک پکې د بېوزلۍ ژوند کوي. د نړیوال بینک د راپور له مخې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 1.45 کروڑ خلک نور هم بېروزګاره شوي دي. د اقتصادي پوهانو په وینا چې په پاکستان کې غربت ختمولو لپاره پایدار امن، سیاسي استحکام، خلکو ته روزګار ورکول، ځوانانو ته روزګار او عام روغتیا په شمول د بنیادی اسانتیاو په برابرولو سره د غربت په کچه کې کمی راتللی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوښتست ل قرغیزستان څخه په زرګونه هغه از د کوونکې د پاکستان حکومت په ځنګړو لوټکو کې خپل هیواد ته رسولي چې په بشکې کې د تاوتریخوالي څخه ورسته گیر پاتې وو، خو اوس هم ګنشمیر از د کوونکې په بشکې کې بند پاتې دي. که څه هم د پاکستان او قرغیزستان حکومت زیاته پاملرنه د زده کوونکو طرف ته کړې ده، خو په قرغیزستان کې میشت پاکستانی کارګر وایي چې دوی لویری څخه بهر نسی وتلی. په هغه هیواد کې د ځای خلکو لخوا د بارنیز د کوونکو تر وهلو وروسته تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او زده کوونکي د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندیښمن سول. په بشکک کې میشت کارګر ظهور شنواری د مئی پر 15مه مشال رډی تول چې هغه لتیری یوې اونۍ رئیسی لویری څخه د باندې نه دی وتلی. زموږ همکار احمد شاه زمي له نموړي سره مرکه کړي او هغه لومړی هلته د وضعیت حال راکوي.
حالت کنټرول شوی نه دی، نارمل نه دی، ځکه چې اوس هم په ځینې ځایونو کې چوکونو کې د لوچکان ولاړ دي او چې یو لیا دوه نفره گیر کا بهرنیان پیسې هم تخلي او هلته کول هم ورسره کوي او موبایلونه هم ځینې اخلي.
یعنی بهرنیان څوک نیسي؟ هر بهرنی چې که مخصوص بهرنیان،
هر بهرنی چې هغه که پاکستانی که افغانی که بنگالی که عربی چې هر څوک دوی دا نه پېژني، دوی ته دا پته نه لګي دا پاکستانی دی که افغانی دی، خو بس په نوم بهرنی چې ګیر کا نو رویه یې ورسره ټیک نه.
د قرغیزستان حکومت ویلي وه چې د مئی د 12مې او 13مې ترمیان شپې مهال پر بهرنیو زده کوونکو د تشدد په تور یې ځینې کسان گرفتاره کړي هم دي، نیولې یې هم دي، خو آیا تاسو پولیس ته د دې شکایت کړی دی چې تاسو ځورول کیږي یا تنګول کیږي؟
پولیس ته شکایت ځکه نه شي کړی چې پولیس په اول ورځو کې چې څوک به ونیو نیغ په نیغه به تاڼۍ لګو او پولیس به هم ځینې پیسې او شیان اخیستل، په پیسو به بیا خوشي کول، نو هغوی لږ تاڼۍ له راپور له ورشي نو هغوی مرسره هغه چلن نه کوي کوم چې انساني چلن وي.
او بل دا دی چې د دې پیښې وړاندې ځینې پاکستانی مزدوران یا کاریګر نیول سوي وو او پر هغوی دا تور پورې سوو چې دوی په غیر قانوني توګه باندې هلته کارونه کوي، یعنې د کارونو اجازتنامه نه لري، نو آیا داسې کاریګر سته چې هغه اوس هم داسې غیر قانوني کارونه کوي؟
اصل کې خبره دا ده چې داسې بالکل داسې خلک شته چې چا به زی ختم شوی دي، هغوی راغلي قانوني دي د ملک ته، خو د ملک کې بیا ول نو ویزه زیاتوي ایکسټین کوي ولا، او کار خو دوی په خپله خلک بوزي، کارونو ته خو دوی ضرورت دی، دوی خلک کار نه کوي، نو هغه مجبوره دي، غریبانان کار نه راغلي دي او ویزې خلاصې شوي دوی ولا زیاتی نه، او چې زیاتی نه نو بس هغه مجبور دي، خو کارونه خو به کوي او خپله ګیډه خو به مړوي.
نو چې کله ویزې ختمې شوي دي یا د ویزو ختمېدو مخکې نو دا قانوني توګه په کار نه ده چې بیرته خپل ملک ته ولاړ شي چې بغیر ویزې هلته په بهرني ملک کې اوسېږي؟
نه، دا دلته دا سوال پیدا کیږي چې هغوی چې بهر ځي دوی تر $280 د وتو اخلي، او کارګرانو غریبانو سره $280 لیاوي او لیانه هغوی دلته دومره مزدوري کوي چې خپله یې خوري او کرایان یې خلاصوي، نو هغوی سره یو مجبوریت دا مې چې هغوی سره هغه کوم $280 د اگزیکټ ویزه ولوهي هغه هم ورسره نه وي، نو بس مجبور دي چې ایسار دي.
شانه زما پوښتنه دلته دا وه چې د ویزې ختمېدو مخکې له عام خلک هم ځي او راځي، اگزیټ ویزې باندې فیس نه غواړي، چې په قانوني توګه باندې دی راغلي په هغه موده کې دننه بیرته ووځي له هیواده، بیا خو فیس او پیسې نه ورسره اخلي،
بیا خو نه غواړي، خو دا خو داسې چې دا خلک خو دلته لکه کار له خلکو راغوښتي چې راشي دلته به وزارت ته تمدید کوو، بیا دلته چې راشي ویزې نه تمدید کیږي، هغوی په ویزیټ راغلي ویزیټ تمدید کیږي نه، او چې په کار ویزه هغه نه راشي هغه تمدید کیږي، خو په هغه باندې دلته مصرف منډه تړل غواړي، یا ورسره دا چا را بللي دا دوکو کیږي، دلته حکومت ویزه نه زیاتی دی، بیا مجبور شي اوس هم دغسې مجبور کسان په زرونو په تعداد کې.
نو تاسو غوښتنه وسه ده چې د کرغیز حکومت یا د کرغستان حکومت باید د کارګرو سره څه وکړي؟
کرغیز حکومت باید چې دوی ته په استلاله غشینه شنه لا خلاص کی، لکه دوی چورته گرین کریډور وای پکار دی چې وای چې څوک غیر قانوني دی هغه ته بغیر د $200 اجازه او دیزی نو بیا به ټول خلک لاړ شي.
او تعداد به څومره داسې پاکستانی کارګر چې هغه راغلی دی داسې د کار دپاره اوسې ویزې پای ته رسېدلی دي؟
صرف پاکستانی کارګر نه دی کې، بنګالی کارګر هم دی، نور ملکو هم دی. دا به یې 450 پورې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مئی پر یوشتمه په پېښور کې هغو درې دېرس ښځو ته جایزې او ایوارډونه ورکړل سوي چې د ادب، ټولنیزو خدماتو، خبریالۍ او د بشري حقونو د مدافع فعالیتونو په شعبو کې د پام وړ کارونه کړي. په دې کې د پوځ یو ښځینه جرنیلې، یوې ښځینه جرګماری او یوې فعالې ته لایف ټایم اچیومنت ایوارډ هم ورکړل سوی دی. نورو کومو ښځو ایوارډونه اخیستي او هغوی څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه زموږ نوې همکاره خالده نیاز هم دغه دستوري ته ورغلې وه او له هغې دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بنت هوا په نوم د ښځو د مالی حالت د ښه کولو سازمان د مئی په 20مه درې دېرش ښځو ته ایوارډونه ورکړل چې پکې درې هغه ښځې هم شامل دي چې په ټول ژوند کې د ښې کارکردګۍ ستاینلیکونه ورکړې شول. په دغه ښځو کې لیفټیننټ جنرل نگار جوهر، په سوات کې په اول وار د ښځو جرګه را جوړونکي تبسم عدنان او د اورت فاونډیشن مشره شبینه ایاس شامل دي. بنت هوا ایوارډ د طب، کاروبار، صحافت او فری لانسنګ، ادب، سوشل میډیا، لوبو او نورو یو شمېر څانګو کې ښه کارکوونکي زنانو ته ورکول کیږي. له جنوبي وزیرستانه بشرا محسود هم ایوارډ ترلاسه کوونکي زنانو کې شامل ده. د امن پسنده زنانا په نوم تنظیم جوړونکي بشرا محسود مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله ده چې د ادب په برخه کې ایوارډ ورکړې شو.
زمون قبایلی سیمه کې ډیر تاسې زنانا لیکوالې زنانا ته ډیر ښه نظر باندې نه کتل کیږي، ډیر پسپک نظر ورته ګوري او دی وایي چې دغه یو ښه کار نه دی. حالانکه زما په خیال دا د معاشرې ډیر مفید او کارآمد انسانان چې کوم دی دا ثابت دی شي. په لا شانت مسایل، په لا شانت خبرې دوی د خپلې شاعري، د خپل افسانې، د خپل بلاګس او قلمونو په ذریعه باندې کوم دی عام مخې ته راوړي. خو افسوس سره صدا وایم چې زمونږ زنانا مخې ته نه راځي، یا پدې بدل نوم باندې چکم د خپل کار کوي، نوم بدل کی، یا ډېرې داسې زنانا هم شته چا ته سړی په نوم باندې چکم د الیک کوي او هغه کار کوي.
د بنت هوا فورم مشر عالم زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دې ایوارډ مقصد د خیبر پختونخوا د زنانو خدماتو اعتراف او د دوی حوصله افزایی کول دي.
زمونږ دا صوبا نودل ته ډېرې تکړه تکړه زنانه دي او ډېر کارونه کوي، خو لکه یو دا دی چې هغوی له هغه شان دي تر اوسه پورې چرته ریکګنیشنز نه دی ملاو شوی چې هغوی خلک مې اپریشیټ کړي، او بل دا دی چې هغوی هغه کوم سکسس سټوریز دي نو هغه د خلکو مخې لراشي. مونږ چې د میگزین هم چاپ کو، میگزین سره دا سی وی چې دا دوی دا سټوریز په پبلش شي، هغه مونږ مختلف سیکټرز کې خلکو لولېږو، مختلف وومن یونیورسټیز کې ماشومانو کې تقسیم کو، ځکه چې هغه د دې دا سټوریز وګوري او دین الګ شانته انسپیریشنز حاصل کی.
د غونډي یو ګډونوالې د نوخار کرتولین مشال ریډیو ته وویل غواړي چې د خزو د پرمختګ په برخه کې هر ډول مرسته وکړي.
زه خپل هم ته کافی موټیویټ شوم دا نه خپل پرسنالټیز الترالیو هر شبې نه ورته خلق رالیو هر سایت نه ورته خلق رالیو او دې هر سایت ته دا سکسان چې کوم هغه پکړي اوارډز لپاره دا اچیومنټس چې ما وغتل دا هغه عزت دا هر څه دا ټول انوایرنمنٹ چې ما وغتل زه خپل هم دا شوق شو چې به مجھے بھی بنتہا اوارڈ جیتنا ہے
دی گلوبل انٹرپرینورشپ مانیٹرنگ کال 2022 راپورٹ تر مخا پاکستان کی یونیورسٹیوں نا زدکڑی تر سرکون کی انجنوں کی صرف 25% د کار میدان تا روزی ولی صرف 0% زنانہ کاروبار سرا تھڑلی دی دستور کی د موسیقی تابیا ہم شویوا د کومینا چی ناستو خلقو خوندنا اخیست خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلایسی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
مشال ریڈیو تھا غوجی است د افغانستان په پکتیا کې مالداران روښانه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار موندنه وسی دوی وای د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو تولید ښه شوی دی خو د پروسس او بستبندی وسایل نه لري چې لدې کبله لازم ګټه نسی ترلاسه کولای د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خال د موضوع ته کتنه کړی ده
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دی د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې برابرې شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی پوخه به سره خرسیږي اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غووي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي هغه ته ګټه کوي
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ځینې برنامې تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د هڅونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپونو یې راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته و په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لذایع ګزو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار جب ته پیسې ورسیږي همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګانی توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځند حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشتې کېږي چې موږ په ساحه کې پلیتونه کوو مالداران ته خدمات وړاندې کوو اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرضونه چې ساري بکتریاوي دي وایروسي دي دغه واکسینونه موږ سره کومکونه کوي موږ خلکو ته وړاندې کوو
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونې واسطې دي خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي پردې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا
ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.